Turi. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سوې زه بوریوال کاکړم په دې ساته خبرونه کې د کوربه په سر کلی کوم په دې خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او د خبرونې په دویم مایک تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له ګولایا څخه واورو.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ټولو سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ټولې اندېښنې لري کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبلاړه ولې ده او د ترکیې پولیسو دولس پوهان نیولي چې کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټولي اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې د بجلی پیدا کولو منصوبې، ریلوی لاین، صنعتي زونز، فایبر آپټکس او نور صنعتي پروژې هم شامل دي. د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک وایي چې وزیر اعظم مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو عمل یې پرې نه و کړی. همداراز د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې حکومت باید اقتصادي راهداري کې جنگ ځپلي سیمې په لومړیو ترجیحاتو کې وساتي او د برابرۍ په بنیاد ورته ونډه ورکړي. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایت ټاون ځانمرګي برید غندلې او دای د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی علمانو او د چارواکو یو ګډ خبري غونډه وکړه. غونډه ته په وینا کې په بلوچستان کې د پولیو ناروغۍ ضد ادارې مشر ډاکټر سیف الرحمن ویل
خوش آئند بات یہ ہے کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر دادا اچھی خلقو لدے پیش کے باوجود ہم حوصلے و نہ بائللی او د پولیو ناروغی زد کمپاین و نہ دراو دا بریدگرو ته هغه جواب و چې هغه که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړی وی او موږ به خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکو.
په غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو د پولیو زد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان خلاف سازش و بالو. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کیدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بارانو چار وزارت ویان وکاس اسوروپ تیره ورځ د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبه په ورځ د نوي ډیلي خوشحالولو او آرامولو په د هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځینې وسلوالو د نیولو اعلان وکړ. خود هند بارانو چارو وزارت وین وکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان تو ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. د البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوی ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وزنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بارانو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره ویني. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي وایان عطاالله خوږیاڼي مشال اړې ته ویل دغه حملې پرون ناوخته او تېره شپه شوي. د ویل په هغه برید کې د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بې پایلټ الوتکې لخوا شوي چې په نتیجه کې د داعش ډلې لس وسله وال وژل شوي دي.
وسلوالو
په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غنی پرون تر غرمې وروستو د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته یې وویل چې د ده حکومت روانونې په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ییز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی. دی خو زیاته کړه چې هیواد باید د کور رواني جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیه سرکاري خبري اجانس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د اندلو اجانس د رپورټ تر مخه نن نیول شوي کسان د کوچلي پوهنتون استادان دي. دا له هغو دولسو پوهانو څخه دي چې په ترکیه او بهر هیوادونو کې اوسیږي او یوه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړي چې د کوردانو قصدي وژنه او له هیواده وستلو لړۍ ودروي. د ترکی سرنوالان په دې لړکی پلټنی پیل کړی چې د دوی په خبره د ملک سپکاوی کوي. د امریکا د بارنو چار وزیر جان کیری ویلي چې له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې خپل ملګری سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تیره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزې سره مخامخ دی. او دا اخري خبر د کرکټ نن د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په لومړی شل اوریزه لوبه کې په شپاړو رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په لومړی بیټنګ کې 111 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې نیوزیلند لوبډله ټوله لوبډله په 155 رنزونو آؤټ شوه. د دواړو هیوادونو د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه د اتوار په ورځ کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس هم له سراج زهیر نه د موسم حال د کرنسۍ به یو
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسیو بیې یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.46. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 پیسې او په 29.25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.40 پیسې او په 23.45 پیسې. او یو افغاني په 1.58 پیسې او په 1.60 پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ګلایاز او سراج زهیر وړاندې کول.
د پاکستان د لوی اشمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو د کاشغر ګوادر پر اقتصادي لار خپل اندیشنې وزیر اعظم نواز شریف ته وړاندې کړې دي. په پېښور کې د بیلابیلو ګوندونو زده کوونکو د احتجاج پر مهال ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف دي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه خپل کړې ژمنې پوره کړي.
دی وی چې د پاک چاینا اکنامیک کوریډور خو د پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی.
د پنجاب حکومت ویلي چې هلته به د ناقانونه ګرځول سوو ډلو پر ضد په مستقله توګه ګامونه پورته کوي. د امنیتي چارو یو کارپو په دې اړه وایي
ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې عدالت هم داسې یو د کاروایي ضرورت ده. ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف اپریشن بکار وو.
په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو د پولیو ناروغي ضد دفتر د چهارشنبه په ورځ برید غندلی. یو دینی عالم وایي دا څنګه کېدای شي چې د پاکستان جاسوسي ادارې دي په داسې بردونو حال ونه لري.
ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سروسز خود مملکت سترګي نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او نیوز پروګرام د یارانو مشال په تکراری توګه اورېدلای شي. د مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته نن د تړلو دروازو ترشاد پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو پارلماني مشرانو وزیر اعظم نواز شریف ته د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پاړه خپل اندیشنې وړاندې کړې دي. وزیر اعظم نواز شریف دوی ته ډاډ ورکړی چې د دې اقتصادي لارې غربي برخه چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان تیریږي به د 2013 کال تر جولای پورې په هر صورت جوړیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پرې رپورټ لري.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولو پارلماني غړو یو غونډه رابللې وه چې پکې دوی خپلې مسلې او اندېښنې وزیر اعظم ته مخکې کېښوي. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د دوی اندېښنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې دا به په هر صورت لرې کولی شي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف تر جولای 2013 کال پورې د اقتصادي راهداري مغربي روټ سرته رسولو هدایت وکړ او زیاته اکړه چې دغه لړ که د اضافي فند ضرورت شو نو هغه به هم ورکول شي. د اقتصادي راهداري د کار جاج غستو د پاره به د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړول شي او د ټولو صوبو اعلی وزیران او ځینې وفاقي وزیران به د دغه کمیټه غړي وي. د غونډې رستو مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه، موږ د اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په ضد نه یو، خو که څلور صوبو کې درې د دې نه مطمئن نه وي نو دا به څنګه سرته رسي. پرویز خټک د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې غونډې ستاینه اوکلا او زیاته اکلا چې راتلونکي کې به هم وخت په وخت دا قسمه غونډه کیږي. دی وایي همدا راز د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک وینا وا، وزیر اعظم مخکې هم د مغربي روټ اول جوړولو وعده کړې وه او اوس یې بیا هم وکړه، خو دا به کتی شي چې دی په خپل وعدو څومره عمل کوي.
وزیر اعظم صاحب تیر کال وعده وکړي خو چې عمل شروع شو بجټ راغی، بجټ نه پسې قدمونه اوچت شو، هغې کې مغربي روټ نظر انداز کړی شو. لہذا نن مونږ دا خپل تشویش اظهار وکړو او وزیر اعظم یو ځل بیا مونږ ته وویل چې تاسو د شکایتونو چې دي ما واورېدو، د دې به ازاله کیږي او مغربي روټ باندې به هغه ټول سہولیات ورکول کیږي کوم چې د اقتصادي راهداري ضروریات دي. نو تر دې پر مطمئن یو چې مونږ ته یقین دهاني راکړه، خو دا به عمل کې چې وګورو نو به مطمئن شو.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه چې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه منځنۍ آسیا ته د رسیدو اسانه او نږدې لار ده، نو پکار ده چې د دې موقعو نه ګټه واغستی شي.
مال به دا مطالبه وکړه چې دا چونکې ډېره غټه منصوبه ده او چې څنګه چاینا د خپلو غریبو اتو صوبو د ترقۍ لپاره سی پیک منصوبه جوړه کړې ده، نو دغه شان وزیر اعظم هم پکار ده چې د پاکستان غریبو صوبو لپاره د دې کې ترقۍ ورکړي. او ما تجویز پیش کړ چې د پېښور نه د ملاکنډ ریجن په لاره باندې چترال نه د واخان پټۍ ته د وستیشیا ریاستونو ته یو روډ پکار ده. سبا زمون د افغانستان سره، د چاینا سره او د اوستیشیا د ټولو ریاستونو سره رابطه پیدا شي. ملاکنډ ډیویژن سیلاب وهله، زلزلو وهله، بدامنۍ وهله، لویه صوبه او لویه علاقه ده، د غیر ترقۍ لپاره د مستقبل دا زپدی کینم.
د ذکر ده چې د چین صدر پروس کال اپریل میاشت کې د پاکستان دورې پر مهال د شپږ سلویخ اربا ډالرو اقتصادي راهداري منصوبه لاسلیک کړې وه، خو د مخالف ډلې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې تور لګوي چې وفاقي حکومت ټوله منصوبه پنجاب تاړولې او باقی پاتې درې صوبو ته پکې زیاته برخه نه ورکوي او دغه لړکی وخت په وخت ټولګوندیزه غونډې او احتجاجي لاریونونه هم وستې شوې دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بل پلو په پېښور کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی دی چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لاره په اړه دی خپلې کړې ژمنې پوره کړي. دوی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باید یوازې د پنجاب د ترقۍ نه بلکې د ټول ملک د ترقۍ فکر وکړي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
د کونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میا نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغې غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامک کوریډور دی.
دی ویل چې دا پاک چاینا اکنامک کوریډور، خو دا پنجاب چاینا اکنامک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګوري نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړه و چې الریډی مونږ پښتانه د ډیر سرویخ کالو نه د دهشت دهشتګردې لهر یو ولیو او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې خاص دغه شته نو کدلته د انډستری زون زو دمر دغه او چړي ده نو هغه ورځ لري نه چې پښتون کم بچي بډیر په مخ د پتره کې روان دي.
دغه غونډه کې برخه اخیستون کې د پاکستان مسلم لیگ نواز درې د زدهکونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده او په دې باندې دوی ټول د خپل پښتنو ورونو سره ولاړ دي او ډېر زر به دوی مرکزی قیادت سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی چې زمونږ انشاءالله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت ته به وایو چې په دې باندې نظر ثانی وکړي. نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبا ترقی کوي نو مونږ به خیو کدا صوبا پسماندی یا خواري نو مونږ به خواري زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره مونږ به مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکي د جمعیت طلبا اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل
دا چې دې څومره ریسرچ زمونږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته ځکه چې د انډستری زون چې کم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامل دا چې دغه د کونکو په مرکزی حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي او کچره داسې نه وي نو د دې په وینا ټول د کونکو تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پنجاب صوبې د قانون او د کورنیو چارو وزیر وایي چې پنجاب صوبه کې به ناقانونه ګرځول سوي ډلې خلاف کاروایی کوي او د عملیاتو په مستقل بنیادونه وي. بل پلو د امنیتي چارو کارپوهانو د دې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې په کار د پنجاب دا خبره جدي واخلي. رابعه اکرم خان په دې اړه رپورټ لري.
پنجاب صوبه وایي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په شمول غیر ریاستي عناصرو خلاف په مستقل بنیادونو کاروایی کوي. د پنجاب صوبې د قانون او د داخله چارو وزیر رانا ثناء الله یو شخصي پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې تیره شپه ویلي دي چې د پنجاب صوبې حکومت د وسلوالو خلاف د اپریشن صلاحیت لري او صرف د پنجاب صوبې په ځینو علاقو کې جرائم پیشه خلکو خلاف کاروایی لپاره د رینجرز کومک په اخیستل کیږي. رانا ثناء الله په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر یې تحویل کې اغستی دی او که د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې د نوم ثابتېږي نو بیا به په باقاعده توګه نیول کیږي. دی وایي
تو یا ان تنظیمو کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے.
د هغه تنظیمونو او د هغه خلکو لپاره د ریاست حکومت او قوم لخوا یو واضح پیغام دی. نو اوس واضح دی چې اوس به هغه خلکو ته اول جرأت نه وي بل دا چې قانون نافذ کوونکي ادارې به په دې کلک نظر ساتي او د دې خلاف د عرضي کاروایی سوال نه پیدا کیږي.
یاد دی چې په دې نسو کې خیبر پختونخوا او سند صوبې لخوا په پنجاب کې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی نه کولو له وجې د پنجاب صوبې په حکومت تنقیدونه شوي وو. بلخوا د کارپوهانو په نظر چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف د کاروایی دا فیصله د هند پټانکوټ د پیښې نه پس مخې ته راغلې ده. د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وایي چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف د کاروایی د فیصلې هرکلی کوي.
موږ داسې آپریشن ته هرکلی وایو او ډېره ښه خبره ده چې ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې دلته هم داسې یو د کاروایی ضرورت ده. ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف آپریشن بکار وو او دا اوس شروع کیږي. نو زما خیال ده چې د دې احساس فائنلی وشو حکومت ته چې ملک دننه یا بهر نه چې دا مطالبه راتلي چې داسې خلک دلته موجود دي پنجاب کې چې هغه پاکستان دپاره او بهرني نور ملکونو دپاره هند دپاره یا افغانستان دپاره خطر دي. نو زما خیال ده ډېره خبره ده.
د سیمه ییزو چارو کارپوه عصمت وزیر په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی به پنجاب صوبې ته مشکلات ودروي خو د وزیرستان غوندې جنوبي پنجاب نه د وسلوالو مخنیوي کول به ګران نه وي.
کم فاینانشل سپورټ دی ډېر داسې ملکونه چې کم دمونږ ملګري ملک تصور کیږي اب اسپیشل دغه ورکي فائنانشل سپورٹ ورکي. نو پدې کې دا یو ګرانوالی شته چې هغه سپورٹ چې کله موږ کټ ډاون کوو او دا چې کوم اوس ایران او سعودي عربیا چې کوم یو معامله روانه شوې ده او هغه پراکسی وار چې کوم طرف ته پاکستان کې ریشو وګرځيږي نو هغه په تناظر کې هم یو ګرانه فیصله ده. خو دور هم ګرانه نه ده چې ته په وزیرستان کې آپریشن کوي شي یا وزیرستان کې چې کوم لیټنس واتا وباسل نو په صدر پنجاب کې ما په خیال داسې مشکلات پني.
یا د دې هند ویلی وو چې د هند په پټانکوټ پوځي اډې بریټ کې وسلواله ډله جیش محمد ملوث ده او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته باور ورکړی وو چې دې لړکی به تحقیقات کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د قبایلي سیمو د پاره سیاسي ګوندونو اتحاد د روانو شپږ میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال اپریدی مشر او زرنور اپریدی د دې اتحاد سیکرټر ټاکلی دی. دوی ژمنه کړې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت او قانوني حقونو لپاره به تر پخوا زیاته مبارزه کوي. خالد خان پرې رپورټ لري.
دا سیاسی ګوندونو قبایلي مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسي خلک دی د فاټا دپاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي، او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیورو لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر او دا جماعت اسلامی زرنور افریدی ستر سیکرتر منتخب کړل. په دې مهال دا فاټا سیاسی اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل،
په قبایلی علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته اختیار ختمې دل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کې دل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړی سره د عدل یا انتظامی مکینه نه اختیاراتی نیسی مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانونو مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یوجمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره او سی آر قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان وویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراتیافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لگے دی، قوم په خپل منځ کې جنگی، نو هغه کمیټې زمنګا بالکل پاغه آواز باندې اس قسمه څه عمل درآمد ونه کو.
دا قومي وطن پارټي اسد افریدی اول پکار دا چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزی مشران د فاټا د پاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو سرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ماجرګی چې کومه خبره کړې دي که غاسو منی را سره ټیک ټاک نه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور ده په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او ممن ایجنسی کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسی د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په کوټه کې نن د جمعې په ورځ یو شمیر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو په یو ګډه خبري غونډه کې د سټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلی، او دا یې د اسلامي دین او پاکستان د بدامنۍ ناکامه هڅه بللې ده. دوی ویلي چې پکار ده د پاکستان جاسوسي ادارې په داسې پیښو باندې وار له مخه حال ولري. خدای نور ناصر پرې رپورټ لري.
په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو د کوټه په سټلایټ ټاون سیمه کې د چهارشنبه د ورځې د ځانمرګي برید غندنه وکړه، او د وسلوالو ډلو دا کار یې غیر اسلامي وباله. د پولیو ناروغي ضد ادارې د بلوچستان مشر ډاکټر سیف الرحمن په دې خبري غونډه کې وویل، وسلوالو غوښتل چې د پولیو اوسنۍ څلور ورځنۍ کمپاین وځنډوي، خو پر پولیسو د دوی پر خونړۍ حملې برسېره دا کمپاین په بریالیتوب سره سر ته ورسید.
خوشاین بات یہ کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر داده چې خلکو له دې پیښې باوجود هم حوصله ونه بایللې، او د پولیو ناروغي ضد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړي وي، او موږ به له خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکوو.
اس کو ہم ختم کر کے رہیں گے.
پدې خبري غونډه کې د کوټه یو شمیر دینی عالمانو په خپلو خبرو کې د پولیو ناروغي ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان پر ضد یو دسیسه وبلله، او د پولیو په اړه د دوی پروپاګند یې بیا اساس وباله. د کوټه د لوی جامع جماعت امام مولوی انوار الحق حقانی تر دې خبري غونډې ورسته له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل،
زما خل سره سړی چې یعنی هغه ګهره نظر سره او حقیقت پسنده نظر سره وګوري، چې دا زموږ ملک د ډېرې زمانې نه په پوره ملک کې چې عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چې کوم کیږي، د ناحق قتل او د غرنګي تخریبي عوامل، دا د اغه یو تسلسل دی، اور د دې شاته یو لابي دی، اور دا زما په نظر کې دا اجرتی خلق ته اجرتی مجرمان او قاتلان دي، هغه ګوري چې کوم ځای کوم حواله سره مناسبه کاروایی کیږي، الته کې هغه بنیاد باندې هغه کاروایی کی.
یوه بل دینی عالم ډاکټر عطاو رحمان بیا وویل دغه هیواد پوځي او تعلیمي نظام په خپله ترهګرۍ ته لاره هواره کړې او تر هغه وخته به د پولیو د واکسینیشن ډلو په شمول د دې هیواد پر امنیتي ادارو عوامو خلکو حملې کیږي چې د انصاف یو نظام فعال سوی نه وي.
اول زمونږ ټول تعلیمي نظام ناکامي په دې کې ښکاري، دویم زمونږ د ټول سیاسي نظام ناکامي معلومیږي، زمونږ د اقتصادي او د معاشي نظام ناکامي ده، سوشل چې کوم معاشرتي نظام دی کور کې دننه چې کوم اخلاقیات تربیت هغه نسته. بیا دې نه علاوه ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سروسز خود مملکت سترګي نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته. دغه سې د خارجي معاملاتو اثرات دي، د دفاعي معاملاتو ضروریات دي، خپل د هغې آپشنز دي، پرایورټیز دي.
په تیر 2015 میاشتوي کال کې په بلوچستان صوبه کې د پولیو و مثبتې پیښې رپورټ شوې او سش کال تر اوسه پورې یوه پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. د ویلو وړ ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینو مرکز ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګی برید شوی و چې مسؤلیت یې رسنیو ته پاکستاني وسلوالو طالبانو او جیش الاسلام وسلوالې ډلې جلا جلا قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نن د جمعې په ورځ د عوامي ورکرز پارټي غړو د پېښور پریس کلب مخې ته د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې د یادې پارټي په لسګونو غړو ګډون کړی و او له صوبایي او مرکزي حکومتونو څخه یې غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د غټو فصلونو په پیداوار کې د کمې د پالیسیو پر ځای د دې صوبې ځپلي مزدورانو او کروندګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. زلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
مزدور کسان دنیا بھر کی مزدوروں، دنیا بھر کی مزدوروں
د عوامي ورکر پارټي په دې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د مزدورانو او کروندګرو د حقونو او د جاګیردارانه نظام په ضد نارې وهلې. د عوامي ورکر پارټي مرکزی مشر فانوس ګجر مشال رډیو ته وویل چې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې د غنی، تماکو او چقندر د فصلونو په پیداوار کې د کمی منصوبې پیل کړې دي چې ورسره به ډېر کروندګر او مزدوران بیروزګار شي.
چې د غنی، د تماکو او د چقندر کم فصل شو هغه موجوده حکومت دغه خریداري کم کړې ده او د فصلونو متعلق کمی کارخانه چې پاک د مزدورانو ډاون سایزنګ شروع کړي. کوم حکومت زمنګ دا فصل خدمت نو د ازمکه ډی ایچ ایل ور کوي، دا بهریا ټاون لور کوي، دا په لکونو خلق چې د دې فصل نه محروم شو دی وچرته دي.
د عوامي ورکر پارټي صوبایي صدر اډوکیټ شهاب خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو او مزدورانو ته د حقونو ورکولو پر ځای ځینې داسې قانونونه جوړ کړي دي چې پکې د کروندګرو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د جاګیردارانو په اختیار کې نوره هم اضافه شوې ده.
یو بل منظور شوی ده او د اک شکل اختیار کړی ده، دا غي اک لاندې چې کم دهکاني یا کسانی هغه چې کله وفات شي نو دا هغه د بچو ټول حقوق تل ختم شي، یعنی داغا کوټا داغا د کسانی حق، د دهکانی حق، داغا د زمیداری حق هغه ختم شي او خام چې دی هغه کولای شي چې هغه فورن دلته نو باسي چې تزا.
د 1955 د ټیننسي اکټ تر مخه د کروندګر بچو ته به هم پمځکه کې د کر کروندې حق ترلاسه وو، خو د تحریک انصاف حکومت ټیننسي ترمیمی اکټ 2014 کې دغه حق له کروندګرو اخیسته دي. او د تماکو په پیداوار کې د کمی په اړه د ټوبیکو بورډ یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط وویل چې د تماکو د پیداوار په کمی کې د دوی هیڅ عمل دخل نشته، بلکې شخصي کمتیانو کروندګرو ته د تماکو په پیداوار کې د کمی هدایات ورکړي دي. بلخوا حکومت د غنو د یو من نرخ له 225 روپو 212 روپو ته جګ کړه دی، خو کاروندګر دغه نرخ تر 300 روپو پورې د لوړولو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر پښتونخوا او کابل سیمو کالجونو یو شمېر استادانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی نوکری دی پخې کړل سي او دوی ته دی د چټیان پر وخت هم تنخواه ورکړل سي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث سره غېدل یو دا رپورټ برابر کړی دی.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځنې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي او حکومت دی د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسي موږ سره را کړې ده چې ګرمۍ
ډاکټرانو تنخواه ده هغه هم زمونږ نه چې یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی ایچ ڈی پورې چې کوم دی کسان 21-22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن کې هغه باوجود هم دوی ریګولرایز کوي نه نو دا کوم دی د یو تعلیم یافته سړی تزهیک دی بیزتی ده دومره سخت ټیسټ نه چې 42,000 کینډیډیټ هغه ټیسټ ورکړی دی او 800 پکې چې کوم دی 830 لک بګ دی نوی اډر سره چې کوم دی پکې شوی دی او دوی هغه هم چې کوم دی پرماننت کوي نه
او د کورمی قبایلي سیمې په یو کالج کې کارکونکي یوې استاذي ریپتناز مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې د غوي 215 نور ملګري استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقیل حیثیت نه دی ورکړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 4:30 بجې سوی. راځي چې له ګلایا څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې بعد سیاسي ګوندونو ټولو اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبر نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. نن په کوټه کې یو شمیر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایت ټاون ځانمرګې برید غندلې او د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی عالمانو او د چارواکو یوه ګډه خبري غونډه نن په کوټه کې وشوه. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې. د هند د بارنو چارو وزارت وین وکاس سوروپ 13 ورځ د اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په 2 نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځ ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونی برید وکړو. په هغه برید کې وه هندي سفیر وژل شوی و. ننګرهار چارواکي وایي چې په چین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي بیان تولا خوګیانی مشال اړې تویل دغه حمله پرون ناوخته 13 شپه او ناوخته شوی دی چې پکې لس وسلوال وډل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغی خبرو په اړه محتاطانه هیله سرګنده کړې. تیر ماښام د ولسمشر له دفتر په خپل شوی بیان کې راغلی چې تر غرمې روستو د افغانستان پارلمان او سولې عالی شورا له درې پلاو سره جلا جلا ولسمشر ولیدل او ورته ویل چې د حکومت رواني ونې په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغی بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د ترکیه سرکاري خبري اجنس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری وایي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دی.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو او د چی ګولایاز وړاندې کا اوسم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروگرام د یارانو مشال په تکراری توګه خبرو. کوربای نجیب عامر دی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال قدرمنو اوریدونکو ستړي مشه. نن د یارانو مشال وروستۍ خبرونه ده. له بلې اونۍ به په دې مهال یو نوی کلتوري پروګرام تاسو اورئ. هارون باچا ګړې د یارانو مشال خبرونه تر دو کلونو پورې په پوره کامیابۍ سره وچلېده. اوریدونکو خوښه کړه او د نظر پوښتنو په لړۍ کې اوریدونکو تر ټولو زیاته مینه همدې خبرونې سره ښکاره کړه. نو دا ځل څه نوي کول غواړم چې تر اوسه تاسو به په مشال ریډیو کې نوي اورېدلې. اوس به د مشال ریډیوي مجله یا میګزین زه تاسو ته وړاندې کوم. د نیمې ګنټې دا خبرونه به په ژوندۍ بڼه نه وي بلکې له مخکې به ریکارډ شوې وي او په دې کې به تاسو د اونۍ کلتوري خبرونه، کلتوري راپورونه، د مشهورو لیکوالو او سندرغاړو د نوو کارونو په اړه معلومات، د نوو کتابونو معلومات، له بهرنیو ادبیاتو ژباړې او نور ډېر څه اورېدل شي. د مشال مجله به د هرې سې شنبې یا نهې په ورځ په درې نیمو او د هرې چهارشنبې یا شروع په ورځ په یوه نیمه بجه تاسو اورېدلی شئ. د تاتاري یارانو مشال او ځینو نورو خپرونو چې ما په اول ځل د مشال راډیو لپاره شروع کړي وو په څېر به د مشال مجله هم ستاسو خوښه شي. خو اوس د یارانو مشال وروستۍ خپرونه نن په دې خبرونه کې د جرس ادبی مجلې په تاریخ او فعالیتونو خبرې کو. جرس د پښتو یو معیاري ادبی مجله و چې له کراچۍ نه به په هرو دریو میاشتو کې یو وار خپرېدله. مسؤول مدیر طاهر افریدی دا مجله له 1991 کال راهیسې خپرېده او تر 12 کلونو پورې وچلېدله، بیا بنده شوه. د جرس مجلې مسؤول مدیر طاهر افریدی چې د اعلی پایې کیسه لیکوال او ناول نگار هم دی، نن سبا ناجوړه ګزړن وهلې او سپینګیرې دی. لږه شېبه وړاندې مې ورته زنګ ووهه او د جرس یادونه مې ورسره وڅېړل. محترم طاهر افریدی صاحب، جرس مجلې په اړه تاسو سره خبرې کول غواړو. جرس مجله کله نه پیل شوله او له شروع نه څوک ورسره و؟
جرس مجله شروع نه زما په یواز ځان کړی و، په هند سره دوی ورسره ملګری کړی و. شروع شوی وه یو نوی نه سره یو نوی نه شروع کړی و.
دا جرس مجله چې شروع کیده، تاسو شروع کړل که بل چا شروع کړی و تاسو ورسره شوی؟ او دا کم کال خبره ده طاهر صاحب؟ د 1991. ښه، اوله ګڼه چې چاپ کوله تاسو طاهر صاحب، دغه نه وړاندې مو ادیبانو سره مشورې کړې وې چې خپلې لیکنې راواستوي چې داسې یو ادبي مجله خپرو.
نو لیکنه مې شروع کوله، حقیقت دا چې لومړی شپږ مجله شپږ چاپ درې میاشتې مې وکړه، بغیر د کتابي صورت کې چاپ کړی وه. په جنګلو د مانډې او د اولې په بدل شهرانو ادیبانو سره مې خطونه ولیکلې،
جرس مجله چاپ کول شروع کړ، دغه وخت کې د پښتو نورې کمې ادبي مجلې وی وی کنه
اردو کے خواہش نمبر نمبر میں تقریباً
طاهر صاحب د جرس مجله په 1991 کې چاپ کېدل شروع شو، تر 12 کلونو پورې تاسو یې چې جرس مجله او چلیده. د جرس د عروج زمانہ، د زلا زمانہ، د رونق زمانہ کومه یو و چې ډیر زیات خلکو ورته انتظار کاوه، یا ډیر خرڅ شوی، یا تاسو هغه د جرس بهترین وخت ګڼئ؟
امیر صاحب دا عروج ترکی زمانہ پیدا نہ ہوا اگلا مرم بے کنا دمنا فوکس ہے ہوتا نا کہ جواب نہ ہو مرم بے آگا تر آخر پورے دیکھلا جمانے بندے دو ہے آگا ہوکا خبر ہوکا دمنا خلق خفا شو کنا تروسه پورې جرسه دي تروسه پورې نو ورځ زمانہ ټول انتظام ته انتها پورې وا انشاء الله.
اوریدونکو د یارانو مشال پروگرام اوری د جرس مجلې د مسول مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې مو اوریدې. د غږ کیفیت ډیر خنو بخنه غواړم. یو خو د موبایل د لارې مون خبرې کړې و بل طاهر صاحب نه جوړه ده نو خپکګو بنه. د جرس مجلې غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او کار پی روان ده. د افغانستان نومیالی ادیب استاد آصف صمیم پر کار کوي. له استاد آصف صمیم سره مو هم د زړه خواله کړې. محترم استاد آصف صمیم داسې مو واورید چې د جرس غزل نمبر دوباره چاپ کیږي او د ځل له جلال آباد په دیړه کې د مشال رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
پستر و عامر صاحب سلامونه وړاندې کوم سر په وسیله ټول دوستانو ته چې په دې مخ خپل دی ورکیا او خپل څنګه دې ډیر زیات هو چې دا به ډیر ژوند شي وکړي چې بیا نه ژوند کیږي نو راته ځان په هغه مو بیا ښوند مو دا مې نه وښ خوند کې او هر شي بیا ما وو چې مخره پاک دې امکانات برابر کړ او ما تایر څه سره څه خبره وغو جنګو مره دما غره په کار دی او زموږ نه چې یو خمر سره کې و پاتې دا او دا به درولې کوم کافي ښه او ما څه مو شو کافي نه خره په خور کې ورته تم نور ورولې غل په دا کې او بیا زه کارخانو مو کې کې نه سم نه راته روانم ډېر ته زنګ وغه ما چې ورته چې کدا مې نه کوم راځه نه کوي او څوک دې مر قدر دې نه څوک نشته چې بیا چات ما تر څه په تاسو دې مر چې اجازه کوم چې بالکل څوک دا کوي نشي وای دې ما درته اجازه ده نو ولې دا خوشی فای اجازه شو ما خو دې کلی په کار ده بیا که څوک یو باټ خبره کوي دې کې وای دې چې دې خو دې نشم کولای هغه دې چې مدن واحد دې
خبر خو اجازه پاړه باید ویم چې لګه شی وړاندې ما طاهر صاحب سره خبرې وکړلې زی گواہی ور کوم زمونږ د مشال رادیو د لارې به ټول ووري چې طاهر صاحب خپل غږ غږ ز لارم چې وی ویل چې ما استاد صمیم ته اجازه ورکړه واغې دوباره چاپ کې یا د چاپ د مراحل لاندې یا چاپ شوی نور خبر نو
مخامو ما ته ورسره باندې روزم دې چې خبر هو غمې د ذکر چې ما هم دا دعا کوله چې خدای دې تغییر سي په ژوند ورته ما ته دا ته فکر راکړي چې دا او ته علي کوم او ته و چې دا غدي اساس چې کوم اجازه کړی و هغه رنگ راو او دا ایبر او دا هم حاصل او شې شنا په دې او نه او چې ان شاء الله چاپ شي او
استاد د لبیا غزل نمبر چې دوباره چاپ کیږي سر نوی سریزه لري ساسو له طرفه پیسې لیکل شوی د طاهر صاحب لغاړې سشته
سریزه خو ما هم دا کیسه چې او سریزه خو په کار دی په کار مو چې انده غسی خبره په نوی شو او دې کې چې او شاهدی ترتیا و چې کچا د شنا چاپ دی ګره شاهدی دی نو انزور شوی به هم په پښتنه اوره ولاړ دا کیسه مې چې تاسو ته وکړه د دې یو برخه په اجمال باندې هم وړاندې کړی دا او اجازه نه هم دا غوښتل په خپل وخت خو نه و خو دا خپل و لیکنه و چې په غزل د جرس غزل غزل نمبر ټول حقوق حاصل شوی دا حاصل دي دغه عبارت چې ما هم هم دغه دالی عمل ته پوړ دې مخمان دی اوس یې په دې هم ځنه دې مخمان دی او نور بیا په کدا کې څه لیکلی دی او بیا رسته ګڼ باندې او ما تقریبا غزل نمبر او دنن البته ما بیا غزل دنا او ته دې کلی دمر ولا شخنه نه کړی دا دمر په دین نه راوسته
استاد اوس په نو په کمپیوټر کمپوز شوی تیر زل خو به دا کاتب لیکلی و
او بله کمپیوټر دا زیات کوشش هم کړې. ما د کمپیوټر خوري لرنی لیکوال نه خاط نه ورېدل چې د پښتو مطبوعاتو کې غلطۍ او تېروتنې دا اوس د پښتو مطبوعاتو مقدر دی. نو موږ زیات کوشش کړی چې دې مقدر کړم ګوتې ووهو چې هغه سرا نه شي چې هغه خلک ووایي چې دې باندې خو فواري نه ده شوې. نو توکل په خدای چې څومره رنګ راوړي او څومره عبره او پایله یې څه ده هغه به وګورو. نو خدای دې زه په دې دعا باندې راغونډوم او خپلو دوستانو ته وړاندې کوم چې پاک رب دې طاهر شه تا روغمن ژوند ورکړي پتمن او بیا ورسره ورسره د د ساري او بلګې د پروګرام په پښتنو او په پښتو ادبونو لري چې موږ دغه څه ډېر څه ولرو ډېره شتمني د ژبې ترانه نه پوس.
استاد جرس تاسو مخکې اشاره وکړه چې نورې خصوصي غنې مخبري کړې وي، تاسو یوازې غزل نمبر دوباره چاپ کو، د دې څه خاص علت او کدي نور باندې په پیراتلونکو کې کار کې دي؟
غزل نظم په افغانستان کې ډېر دی کنه، بیلګیم ډېر دي او شاعران هم د نظم زیات دي. مونږ د غزل لپاره شاعران ډېر کم درو کې درو هم د ګوتو په شمېر دي. نو کله چې ما ډېره لویه موخه همدا وه چې یو خو دې خپل له چا خبره په وړو یو مخه جوت کړی په خپل وخت باندې، او دغه څه دي چې بیا بیا تکرار شي هغه قند مقرر چې ورته په فارسي کې وایي. دا ما قند مقرر په دې او کله د غزل لپاره او د نظم نمبر دی نظم غنی لپاره هم دغه څه اړتیا پیښ شي، او یو څوک خواخوږي د دې د په اصطلاح باندې یو وګور څوک پیدا شي چې وګور کې نو هیده دې چې هغه کار نشي.
دا استاد آصف صمیم چې د طاهر افریدی پاړه او د جرس مجلې د غزل نمبر پاړه د موږ سره خبرې کړې وي. ملګرو د یارانو مشال پروګرام او د جرس ادبی مجلې په تاریخ باندې خبرې کوو. مخکې تاسو د جرس مجلې د مسؤل مدیر طاهر افریدی صاحب خبرې واورېدې، همدارنګه د افغانستان د پیژندل شوي لیکوال استاد آصف صمیم خبرې مو واورېدې چې د جرس مجلې غزل نمبر بیا چاپ کول غواړي. اوس ته پوهنتون د استاد او د پښتو ژبې د پیژندل شوي لیکوال محب وزیر سره خبرې کوو. محب وزیر صاحب، تر ډیرو کلونو پورې د جرس مجلې مسؤل مرستیال مسؤل مدیر پاتې شوی. محب وزیر صاحب، تاسو په خبرونه کې هرکلی وایم.
ډېر مننه نجیب
محب صاحب. څو کاله د جرس سره وای؟
زه تقریبا د جرس سره داسې 15 کاله تیر کړي دي. 15 کاله مې هغې سره ذمہواري
جرس له نورو مجلو څنګه ځانګړې وه؟ محب صاحب، تاسو خو ملته کراچۍ کې وایي، د طاهر صاحب سره وایي، تاسو څو نورو ملګرو به دغه هر څه راټولول د ادبي مواد او بیا به په یو معیاري بڼه باندې د جرس مجلې په شکل کې د خلکو لاسو ته دغه هر څه رسېده؟
ما دا خبره کوله چې جرس د چاپ کېدلو مستقل چاپ کېدلو او په خپل وخت چاپ کول د نورو رسالو نه د هغې ځانګړتیا وه. دویم دا وه چې جرس په خپل چې کومې برخې دي ویشلې وې په هغه مخصوصو برخو کې هغه خلکو ته چې د خپل وخت مستند لیکونکي وو، لکه په افسانې په برخه کې، د تنقید په برخه کې، د شخصیاتو په برخه کې، د غزلو د نظمونو په برخه کې هغه مستند لیکونکي ته ځان د رسولو کوشش به کولو. او په هغه وخت کې موږ سره دا ستونزې وې چې موبایل نه و، ټلیفون اړیکې ډېرې کمې وې، نو موږ په خطونو باندې خلکو ته ویناګانې او بلکې کله کله به داسې وکړو چې موږ به پسې تللو باقاعده. نو دا یو ځانګړتیا یې وه چې د هغه معیاري څیزونه به موږ را پیدا کول او د هغه مستندو لیکونکو ته به موږ ځان
وزیر صاحب. بیا جرس ځانګړي ګڼې هم خپرې کړې وې، نظم نمبر، افسانه نمبر، غزل نمبر. په پښتو ادب کې د جرس مجلې د خاصو ګڼو څه اهمیت دی؟
اول خو دا کیناوی چې جرس صرف دوه ګڼې چاپ کړې دي، ځانګړې مخصوصې ګڼې چې غزل نمبر او بیا نظم نمبر، افسانه نمبر او شخصیت نمبر زمونږ په پروګرام کې وو. دا به چاپ کړو خو پاغه ونه توانېدلو مونږ.
صحیح.
البته دا دي چې د غزل نمبر کتا څو سوچ کړی وي په مونږه اوران دي دغه کند کمر راي چې بچلا والا هغه هم چاپ کړو. او زمون دے دغه خاصیت دغه چې یو کو هغه لګ پاغه اندرځي کی جوړته وي چې اپډیټ مو کاغه شي
صحیح
او بل مسدا وکړلو چې د غزل په حواله سره نوم تنقید مخه تر راوړو پاره کې بقایدا ډېر مقاله مون شامل کړل شاعري مون شامل کړل خو شاعري نه زیات مون توجه پر د غزل په تنقید باندې وا دی غزل په فن باندې وا دی غزل او بیا په پښتو کې د کلی شوی چکم غزل دی د هغه د تاریخ مرتب کولو یو کوشش مو کو چې هغه د کلاسیک نوم راوخته او بیا د جدید شاعرۍ کې د غزل مختلف دورونه چې کوم څه شي وي د د هندي تقسیم نمخ کې د هندي تقسیم نروستو او بیا هغه کې موږ موضوعات لکه منځنه چې د رومانټیسیزم په ترڅ کې کوم غزل مخه تر غلي دي د مترقي تن تحریک د په ترڅ کې کوم غزل مخه ته موږ تر غلي دي د کلاسیک د غزل کمپوزیشن په څیر موږ کوشش دا پکې کړې ده چې د غزل د شاعرۍ سره سره
غزل نمبر د جرس مجلې غزل نمبر بیا خپرېږي مخکې طاهر صاحب هم پې خبرې وکړې استاد صمیم هم خبرې وکړې تاسو د دې مجلې مسؤول مدیر وې دا کار څنګه ګڼې
نو خوشاله خو ورته ډېر یم یقینا او زه خپل دغه په دې وجه هم خوشاله یم زمونږه چې کومه لکه یا به خوشفهمي وي او یا خوشفهمي زمونږه ترقیا کیږي زمونږ دا څه غنل چې مونږ کله دار تعالی چې کوله او دا څه خاص کوم مخصوص نمبر به مونږه چې کوله نو مونږ به دا یاد ډوله چې زمونږ دا نمبر به یادګاری وي او زمونږ دا نمبر به خیر خلک یادوي بار بار وي یادوي او هغه دا ثابت کړه چې هغه وکیل خلکو خیر نه کو بلکې خلکو ضرورت محسوس کوي چې بیا ثابتي او دا هم د پښتو په مجلو کې خصوصا ځانګړي کډاړم باندې کام دی چې د یوې مجلې یو مخصوص نمبر هغه بیا چاپیږي او خلک یې ضرورت محسوسوي ځکه چې مخصوص نظر اکثر ملګرو ته وایم چې د رسالو مخصوص نمبر ډېر ضروري وي هغه د حواله ضرورت وي هغه د تحقیق ضرورت وي اوس زمونږ محققینو ته دا ضرورت جوړ شوی دی چې غزل نمبر نه بغیر د دوی په غزل تحقیق نیمګړی دی او دا زمونږ یقین دی چې د پښتو په نظم باندې د تحقیق کول او د پښتو د جرس د نظم نه بغیر نیمګړی وي
د جرس مجله چې چاپ کېده بانو د دې حوالے سره طاهر صاحب نوم هم یادې دی چې خود ځنو نور ملګرو نومونه هم سړی باید یاد کړي محب وزیر صاحب ستاسو نوم دریاست تسنیم صاحب قیصر افریدی صاحب او رحمان بنیری صاحب دا خود تیر کیسه ده اوس ک غزل نمبر نه پس دغه تسلسل سه امکان شته ک بیا دغه پوره مجله دغه معیار مجله خو بیا ما ونل دلنه په افغانستان کې نه په کوزه پښتونخوا کې دغه سی کده جرس بیا تازه شي امغه سی خبرېدل فایل کړی تاسو سره مرسته کوي
یا دا څه دی یو خدای تاسو کوم نمونه واخستل په دې کې یو ډېر مهم نوم دی روحان مصری پاتې شو
صحیح بخانه وړم
چې موږ سره روحان مصری هم وو
bale
او بل خبر دا ده چې جرس رساله یو غټه یا به خوش قسمتي وګڼو دی هغه چې د طاهر افریدی څخه باندې یو د پښتو پر پښتو مین مدیر یا مالک منځل یو نو کله هم کې د یو مجلې مالک چې تمې هغه په پښتو مړینې وي او هم په پښتو مور وي او هم په دولت مور وي نو هم هغه مجلې همیشه د پر کمیابې دی شي تاسو د کند رسالې چې څومره کمیابې ده هغه په شابان دی یو شوګرمین ولاړو او دا رنګ یې طاهر افریدی رساله چې کومه جرس چې کومه کمیابې سره وچلېدل او کومه کمیابې ترلاسه کړل هغه پسا د طاهر څخه غونډه یو انسان وو چې هغه هم په پښتو مایانو او شکر دی چې هغه ته خدای دومره څه ورکړي هم او هغه ته د خدای دا جرأت هم ورکړي چې هغه هغه څه ورکړي او هغه په پښتو خرڅ کول هم نو د پښتو د مجلو یا نشتواله بس دغه یو شی دغه کوي مخه تراوري چې ګني دلته سرمایه هم نشته د خلکو په لاس کې او بیا چې د کوم خلکو په لاس کې سرمایه ده هغه د پښتو په ترڅ کې په خرڅولو باندې نتوالیږي او موږ زمون مرسته یا زمون کار مون کو داچا مخته هم کار کړي دي بیا به هم کو بیا به هم کو او یقینا د کو که دا سپلای موقع را واسطه او اوس مونږ دا چې دی ویو چې په دې پوهنتونونو کې په دې تعلیمي ادارو کې خو رساله راځي او په هغه کې هم مرسته کوو لګیا یو او زړه مې غواړي ډېر څه په یو داسې رساله کې چې هغه وکیل په شخصي توګه باندې راځي او بیا داسې رساله راځي لکه څرنګه چې تجارت نو بالکل په هر لحاظ سره هغه مرستې ته تیار یو.
صحیح. او په انټرنیټي دور کې محب وزیر صاحب د ادبي مجلو حیثیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په سیر به زړه راښکون ولري؟
زما پر خیال نن پرون یې دومره اهمیت نه و. امیر صاحب دا به تاسو ما سره شاید په دې باندې اتفاق وکړي تر څو یې څومره یې نن دی. وجه دا ده چې په دې انټرنیټي دور کې په دې داسې یو وبا غونډې کې راغلې ده چې د هغه ژوروالی چې په موضوعاتو کې هغه په اصنافو کې چې کوم ژوروالی وي او کومه مطالعه وي او کوم علم وي د هغې د کمښت سره مونږ د انټرنیټي دور مخ کړی یو. نو زما په خیال نن د یو داسې رسالې ډېر سخت ضرورت دی چې هغه مونږ ته علم علمي تنقید علمي تحقیق او علمي مواد مخې ته راوړي او هغه په انټرنیټ کې مونږ ډېر کم وینو.
صحیح. نو محب صاحب مونږ هم یو هڅه کړې ده رډیوي مجله د راتلونکي اونۍ نه شروع کوو. تاسو د دې ترڅنګ چې نورو مجلو سره مرسته کوئ دا ژمن هم درنه غواړو چې مونږ سره به هم په دې لاره کې مرستندوی.
بالکل وکړو. تاسو خو زه نه پوهېږم چې د مشال رډیو د اړه خبرې.
بالکل.
تاسو چلدي.
بالکل. د مشال رادیو رادیوی مجله به یعنی د هوا په چپو بخبرېږي.
هوا په چپو بخبرېږي. بالکل. په هغه کې در سرایو کې خیرږي او زمون نه کوم سکیږي کوو به د دې پښتو د پاره کوو کاغذ د پرنٹ میډیا په دغه باندې په توګه وي او کاغذ د رادیو یا د ټي وي یا د الکترونیک میډیا په دلاري وي هم د دې پښتو د پاره وکار کوو ځکه د دې پښتو په ترڅ کې مونږ ترهاګانې اخلو بلا ډېرې پیسې ګټو هم دغه پښتو ژبه په مونږ باندې ګټي.
ډېره مننه. تاسو را سره اوسئ له یوې دمې وروسته بیا حاضرېږو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چوله کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو 19 خبرونه هارون بچا غړي د هرې پنځمبه پر ورځ پر ژوندې بنا پر سلورو د جمعې پر سحر پر لسنیمو او د اتوار پر ورځ پر دونیمو بجو په تکراری بنا لا مشال رادیو.
اوریدونکو هارون بچا غړي پروگرام به بل او نه د همدې خبرونه په وخت کې اوري د یارانو مشال پروگرام د برسته پروگرام وي. خو زه به رادیوي مجله تاسو د هرې سه شنبې یا نه او د هرې چهارشنبې په ورځ وړاندې کوم. په هغه کې تاسو ادبي خبرونه کلتوري خبرونه او د ادیبانو سره خبرې هم اوریدل شي. ډیره زیاته مننه محب وزیر صاحب چې خپل قیمتي وخت نه مصرف شي به مونږ ته ځانګړې کړې د یارانو مشال پروستي غنه کې پروستي خبرونه کې تاسو سره ملما وای کور مو ودان.
ډېره مننه.
او تاسو ټول واوریدونکو نه هم مننه کو چې د خبرونه مو واوریدله او یو یادګیرنه بلم کو غسر کوم. تاسو واوریدل چې د یارانو مشال پروګرام تر دو کلونو پورې وچلید. په دې کې هارون بچا څه وخت پورې ما سره ملګری او بیا هدایت سلطانی او وخت په وخت مونږ نو نو بوريوال کاکړ همدارنګ احمد شاه اعظمي همدارنګ مجید بابر دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي د شاهین بنیر او نور ملګرو د ټولو نه مننه کو او د ګران اوریدونکو نه مننه کو چې د دې خبرونه په کامیابۍ کې مونږ سره مرسته کړې او ورستیو نظر پښتنو کې دا پروګرام تر ټولو زیات خوښ شوم. زه به بل نه نه تاسو سره بیا یم. خو رډیوی مشال رډیوی مجله کې دا پروګرام به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو خبريږي او د مشال په نوم په خپل ځای وي. اوس خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړي د ژوند په لارو کې کېدې شي سره بیا ووینو. خو اوس به ویل شو یاره پرېد چې دنیا ووینو.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر